السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړې کې واه تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره. د دې ترڅنګ دوه نیوز پروګرامونه تورتمونه او درنا په لور هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار مجید بابر ناورو.
خبرونو سرټی کې په راولپنډای کې تیر شپه ناوخته یو وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی، دوه نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي لویدیځ نړۍ د هغوی د قربانیانو احترام نه دی کړی. امریکا وایي اگست میاشت کې د کابل ډرون برید غمجنه تیروتنه وه، خو څوک به یې مسؤول نه ګڼل کیږي. د راولپنډای پولیس چارواکي وایي چې تیر شپه ناوخته په یو وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د راولپنډای د پولیسو یو چارواکي اشفاق احمد رسنو ته ویلي چې دا برید هغه مهال وشو چې کله د پولیسو یوه ډله د پیروزای په سیمه کې په ګزمه وه چې په یو موټرسایکل سورو وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیسو د وژل شوي سرتیری شناخت د خورم په نامه کړی او زیاتوي چې نن دغه وژل شوی سرتیری خاورو ته وسپارل شو. ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري اخیستې ده. تحریک طالبان د روان کال په نومبر میاشت کې د حکومت سره تر یوې میاشتې لپاره د ډزبندۍ اعلان کړی و. دا ډزبندي د طالبانو په خبره د حکومت لخوا د شرطونو د نه عملي کولو له امله ختمه کړل شوه چې ورسره طالب وسلوالو یو واري بیا په حکومتي سرتیرو خپلې حملې زیاتې کړې. د ګل په ورځ د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي ول چې حکومت یوازې هغو وسلوالو ډلو سره د امن خبرو ته تیار دی چې د ریاست د عملدارۍ منلو ته غاړه ږدي. وزیر اعظم عمران خان وایي لویدیځ نړۍ د ترهګرۍ ضد په جنگ کې د پاکستان د قربانیو سمه قدردانی نه ده کړې. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د مارګ لاد 2021 بحث پرانیستونکي وینا کې وویل د افغانستان په جګړه کې هیواد تر ټولو لوی تاوان ګاللی ځکه د امریکا سره په اتحاد کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې لا تر یو ډېر زیات ځاني تلفات یې ورکړي. میلیونونه خلک یې بې کوره شوي او د سلو میلیارد ډالرو په اندازې اقتصاد ته تاوان رسېدلی دی. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه په دې لاره کې د هغوی غاړې ته هم تشا یا خلا موجوده وه ځکه چې هغوی نه دي توانېدلي چې خپل دریس په مؤثره توګه نړۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق ته مخنیوي د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ په ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی په دې اړه وویل
د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي د ناچله او جالي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګ نورو عواملو په برخه کې چې د افغاني ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل دي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوېد او یو ډالر ان یو سل 15 افغانیو ته ورسید. د افغانیو د ارزښت بې ساري کمېدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه اندو چند لوړ کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل هیڅ یو پوځي تنوع په کابل کې د ترسره شوي ډرون برید مسؤول نه ګڼل کیږي. په هغه برید کې لس افغان ملکی کسان وژل شوي وو چې وو پکې ماشومان وو. د حمله چې د اګست په یو کم دیرشمه نیټه ترسره شوې وه په اړه یې 13 میاشتې د امریکا د هوایي ځواک انسپکټر جنرل په څېړنه کې ویل شوي چې دا یوه غمجنه تېروتنه وه او د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته د امریکا په مشرۍ کې د لسګونو زرو کسانو د ویستلو د پروسې پر مهال ترسره شوې وه. خو څېړنه وایي د برید له قانونه د سرغړونې په ترڅ کې نه بلکې د قانون په پلي کولو کې د تېروتنې له امله رامنځته شوی و. د پینټاګون ویان جان کیربي خبریالانو ته ویلي د یادې بېخې په اړه جګپوړو قوماندانانو د دفاع وزیر لوید آسټن ته یو شمېر سپارښتنې کړې دي چې په یوه کې هم دا نه دي ویل شوي چې د کوم مشخص کس خلاف باید احتسابي اقدامات وشي. او رسته خبر د لوبو، پاکستان ویسټ انډیز ته په لومړی شل اوري د لوبه کې په درو شپېتو منډو ماتې ورکړه. دا لوبه پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې وشوه. ویسټ انډیز د ټاس په ګټلو لومړی د بالینګ کولو پریکړه وکړه. پاکستان په ټاکلو شلو اورونو کې 200 منډې جوړې کړې او شپږ لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټوله لوبډله په 19 اورونو کې د 120 رنونو په جوړولو وسوځېده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه شل اوري د لوبه نن په کراچۍ کې ترسره کیږي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه د مجید بابر نواری د لوریدونکو ورسو د خبرونې لمړي ريپورت طرف ته د خبر پختونخوا په ولس زلو کې د دسمبر په 19مه بلدیاتی ټاکنی کیږي. د ټاکنی په پدریو قبایلی زلو مومندو باجوړ او خیبر کې هم وي. د انتخاباتو کمیشن وایي چې په بلدیاتی ټاکنو کې شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي چې پکې 3915 خصینه کاندیدان دي. د قبایلی زلو کاندیدان وایي چې د ټولنیزو بندیزونو کلتور او د سهولتونو نه لرلو وجې ورته مهم ګران شوی دی. د دوی په خبره باید کورنۍ او ټولنه ورسره ملاتړ وکړي ځکه چې د خپلې سیمې راتلونکي بدلول غواړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې بلدیاتي ټاکنو ته 3915 کاندیدانې ولاړې دي چې پکې یو شمېر د دریو قبایلي ضلعو هم دي. دا بلدیاتي ټاکنې به د دسمبر په 19مه د خیبر، مومند او باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې کیږي. د کمیشن ویاند سهیل احمد د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې بلدیاتي انتخاباتو ته شاوخوا 3000 کسان ولاړ دي چې پکې د سړیو په مقابله کې د ښځو شمېره ډېره کمه ده.
یعنی 17 ڈسٹرکٹس کی 3905 زنانا مقابل کی اس آخری باجوڑ قبائلی ضلع کی 224 خیبر کی یو سل یو اتیا او ممند کی یو سل او پنج پنجوس زنانا میدان کی دی یو ویلیج کونسل کی دا زنانو تعداد دا سیٹ یو دے او دا نارینو پا تعداد عمومی طور بانے پا جنرل دری دی او یو مزدور کسان دے او یو یوت دے پا دے دری وارو بانے زنانا ہم ادری دے شکل لکا عمومی طور بانے زنانا نو ادری گی.
سہیل احمد زیادہ تکڑا چی باید پا بلدیاتی ٹاکنو کی پا ہر شورا یا کونسل کی دا خزو دا رائے اچھونی شرح کم نہ کم 10% وی. په قبایلی ضلعو کې په لومړي ځل بلدیاتی ټاکنې کیږي. د دې ضلعو کاندیدانې وایي چې انتخاباتي مهم پر مهال د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې یو شمېر مشکلات لري. د مومندو په درېمه کلیواله شورا یا ویلیج کونسل کې د عوامي نېشنل ګوند کاندیدا دنیا بیبي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو پرتله په قبایلی ضلعو کې د ترانسپورټ ستونزې زیاتې وي او زیاتره خلک اوس هم په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ښه نه ګڼي چې له وجې دوی ته مهم ګران شوی دی. د دنیا بیبین ګور رابعه شانواس بیا د مومندو ویلیج کونسل دوانا ټاکنو ته ولاړه ده. هغه آزاد امیدواره ده او هیله مند ده چې دا ټاکنې به د سیمې د ښځو ژوند بدل کړي. نوموړې زیاته کړه
دې چې کوسه په کوسه ګرځو پرون مې ماشوم هومره جړلی وو چې یو کور کې مې واچو یو څو نور کورونه مې کتل چې لرې ته لاړم زه د ځان هم دومره جړلی وو بیا مې غېږ په غېږ ګرځو نو هر چا به راته ویلې مړې دا اوټ خو دومره ضروري دی د ماشوم بچي ته دې وګوره دا ته جاړې او سنې چې دا بیمار شي مل بس الله پاک نه بخیر غواړو چې موږ راپانو شو او ستاسو غونډه کې کور کې نو مل څوک به راپاسې مل بس هغه دې پرده خواري وخت ده کوي او په کار هم ده چې پرده وکړي خو لکه دیقان ته هم څه دېغه مرکول به کار دي که نه چې شي یاره وځي.
قبایلی ضلعو کې ځینې خلک دا شکایت کوي چې زیاتره کاندیدانې د مهم لپاره په خپله له کوره نه وځي بلکې د کور سړی ورله دا کار کوي. د مومندو د مسلم لیگ نون ګوند غړي او د لومړی کلیوالي شورا کاندیدې سایمه تاج پلار حیران مومند وایي چې خپلې لور ته یې ټول حقونه ورکړي خو د سیمې د کلتور له وجې د مهم لپاره لرې ځای ته نشي لیږلی او دوی ورله په خپله مهم کوي.
اوس په دې اوس موجوده حالاتو کې مقامی رسم و رواج دا زموږ کا د زنانه او تا د کور نه راوتلو کې ډېر مشکل دی. نو اوس هم زما لور چې ده او د هغې سره زما خور ده هغه اوسه یوځې وځي او دا کوم نږدې کلي چې دي کوم ټکي دي زموږ د پېژندګلي ده او یا رښتې دي په کې هغې کې کمپین کوي. نورې لرې علاقې چې دي زه تقریبا اوس د خپل کلي نه 3-4 کیلومتره او 6 کیلومتره یو بل یو کلي وه هغې ته لاړم او په هغې کې دا کمپین ما وکړو. نو هغه دومره لرې ځای پورې زنانه چې کومه دی نشي تللی بیا به خلک دلته یو بل پسې خاندي او زنانه په اوټ پسې ګرځي.
له سایمتاج سره مو د خبرو هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. التا د خبر د پنځلسم ویلج کونسل نه آزاده کاندیدا اکسا اپریده وای چې په قبایلی ضلعو کې جنکه د شناختی کارډ نه لرلو تر څنګ له تعلیمه محروم دي. نوموړی زیاتوي چې د بلدیاتي ټاکنو اره کاندیدا د ښځو پرمختګ لپاره راوتې ده او باید کورنۍ او خلکی ملاتړ وکړي.
مشکلات
په خیبر پختونخوا کې په اخیری ځل بلدیاتی انتخابات د 2015 کال په مئی کې شوي وو او د 2019 کال په اگست میاشت کې بلدیاتی ادارو خپله موده پوره کړې وه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,118، 14,580 او 1,380 کیلو هرتز.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې 8 سیاسي ګوندونه رجسټرډ کړي دي. لدی سره به په ملک کې د ټولو سیاسي ګوندونو شمیره 1,350 ته ورسیږي، خو د دومره ډیرو ګوندونو په منځ کې یوازې 14 ګوندونه زیات فعال دي او په پارلیمان کې غړي لري. شنن کې وایي چې پاکستان کې په وار وار مارشل لا نه وی لګول شوی نو جمهوریت به وده کړې وي او یو څو ګوندونه به فعال وو خو زیات واک به لرلو. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د 8 سیاسي ګوندونو رجسټر کېدو سره په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو شمیره 1,350 ته ورسېده. د دسمبر په 12مه یاد کمیشن په خپل ویب پاڼه د 9 سیاسي ګوندونو په اندراج سره تازه فهرست جاری کړو. د 9 ګوندونو د عوامي تحریک پاکستان، محافظ پارټي، قومي عوامي تحریک پاکستان، پاکستان تحریک اتحاد، فرسٹ ڈیموکریٹک فنڈ، پاکستان پیپلز الائنس، پاکستان عام آدمی موومنٹ او د کسان اتحاد په نمونو کمیشن سره رجسٹریشن کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان نږدې 14 سیاسي ګوندونه په پارلیمان کې غړي لري او په 1300 لسیزو کې تر څلیرشتو پورې سیاسي ګوندونو په انتخابي سیاست کې برخه اخیستې ده. خو په انتخاباتي کمیشن کې د سیاسي ګوندونو د رجسټر کولو د سانګي ډیپټي ډایرکټر خوشحال زاده وای چې په انتخابي سیاست کې د برخه اخیستو او یا نه اخیستو نه باوجود د آئین د 12مې ماده له مخه سیاسي ګوند جوړول د هر پاکستانی بنیادی انساني حق دی. د ده په خبره هر پاکستانی وګړی چې مطلوبه لوازمات ولري سیاسي ګوند جوړولی شي.
پروسیجر چې کوم قانون کې ورګړی دوم پر الیکشن 2017 کې چرته یو باقاعده یو ریکوست پکې الیکشن کمیشن ته خپل یو مجلس عمل یو 2000 کسانو یو لیست په ریته خپل اپلیکیشن سره سبمټ کړي او خپل اکاونټ یو ډیټیل باور کړي او باقاعده چارټر اکاونټ نو باقاعده د سرټیفیکیشن کړي او 2,00,000 روپۍ یو نان ریفنډبل فیس چې د الیکشن کمیشن ته سبمټ کړي او پورا خپل د آئین یو کاپی د منشور یو کاپی د پاغه آئین کې د هغه د الیکشن د پروسیس د پروسیجر یو طریقې کار به ورکړي. یعنې کوم دا ریکوایرمنټ چې د ایکټ نو هغې نه پس بیا دا ډاکومنټس الیکشن کمیشن ایگزامین کوي او د هغې په بنیاد باندې پارټی انلس کی او هغوی ته یو سمبل لیس پر دی ریکویسټ
د سیاسي ګوندونو او جمهوریت کتاب لیکوال ډاکټر جورګ لانزارو لیکي چې په نړۍ کې د 19مې پیړۍ پر مهال د دریو مقصدونو لکه طاقت، ازادي او جمهوری اقدارو د پیاوړتیا په موخه په تواتر سره د سیاسي ګوندونو جوړېدل پیل شول او دا اهداف په پارلماني او انتخابي سیاست کې د برخې اخیستو له مخه ترلاسه کېدای شي. په پېښور پوهنتون کې د پاکستان سټډي سنټر چیئرمین پروفیسر فخر الاسلام بیا په دې اند چې د غربي نړۍ د سیاسي جغرافیې نه ثابتېږي چې د لږو سیاسي ګوندونو شتون د جمهوري ادارو په پیاوړتیا تمامېږي.
خو که مونږ وګورو چې د دنیا کومو ملکونو کې جمهوریت کامیاب دی او په ترقی دی نو هلته کې د ګوندونو تعداد کم دی. لکه په امریکا کې په برتانیا کې او داسې په کناډا کې هم په جرمنی کې هم چرچرته چې جمهوریتونه مستحکم او کلک او مضبوط دي هلته د ګوندونو تعداد کم دی. نو که مونږ هم وغواړو نو مونږ په پاکستان کې که جمهوری اداره مضبوط شي نو په خپل باندې بعد دا تعداد را کم شي.
خدا تحریک درویشان پاکستان نوی سیاسی گند مشر صلاح الدین مشال ریڈیو سره په خبرو کې د گند جوړولو بنیادی مقصد د جمهوری ادارو پیاوړتیا نه بلکې په هغه هیواد کې د درغلۍ خاتمه یاد کړه.
مونږ دا وایو پاکستان کې وایو چې پاکستان کې کرپشن ختم کو هغه لپاره مونږ چې کوم لای عمل دی ادا دی چې سم کوم امانتدار کور دي دلته دا پرابلم دی خو بارن امانتدار دی اندار او د دې قسم کوم کاندیدیټ سی امر کې کو
سیاسی شنون کی پدی اندی چی دا پیاوڑی جمہوریت لپارا پا تسلسل سرا دا جمہوری ادارو فعالیت لازمی دے او کدا تسلسل مات شی نو دا خ حکومت دارے هدف نشی ترلا سکے دے. دا غیر دولتی دارے فافین دا ایگزیکٹیو کونسل غڑے نصر اللہ خان وائی چی لبا دا مرغا پا پاکستان کی دا پر لپسی پوزی کودی تاگانو لاملا سیاسی او جمہوری ادارو وطا و نکڑا.
پاکستان کی ڈیموکریٹک پراسس ندی لکھول سوئی که ڈیموکریٹک پراسس ای لکھول سوئی وائی نو شاید وہ اس پمل کی دوی ادری پاکیانی وائی زیادی زیادی دلتا مصیبت دادی چی بار بار مارشلاوی او دلتا اگر ڈیموکریٹک پراسس تی الیکشن نو بیا حکومتو نو بیا اگر ندی پرشول سوئی.
د پاکستان سټڈی سنټر مشر پروفیسر فخر اسلام وای چې ګڼګوندیزه سیاسي جغرافیا د جمهوریت ښکلا ده او که د هر فکر او نظری خلک په سیاسي توګه خپلې مفکورې پر مخ وړل پیل کړي نو په ټولنه کې به د تشدد جرړې کمزورې او د مذاکرې دود پیاوړی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
د خبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وای د سینټ د څوکۍ لپاره د سلورو امیدوارانو نمونه نهایي شوې دي. د یاد کمیشن ویاند وای تر پرونه ایس یو کاندید خپل کاغذونه واپس نه دي اغستي. نو ذکر دسمبر په 6 نیټه به تحریک انصاف د شوکت ترین د جمعیت العلماء اسلام فی د ظاهر شاه د پاکستان پیپلز ګوند د محمد سعید او د عوامي نېشنل ګوند د شوکت جمال امیرزاده ترمنځ مقابله وي. د سینټ د څوکۍ د تحریک انصاف د یو غړي ایوب افریتی د استعفا وروسته خالی شوې وه. تفصیل غلام غوث راکبي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د دسمبر 13 د ټاکلي نیټې پورې هیڅ یو کاندید د انتخاباتو نه په شا کېدلو لپاره خپل کاغذونه واپس نه دي اغیستلي او د شوکت ترین په ضد داخل شوي اپیلونه هم خارج شوي دي. نو په دې وجه د دسمبر په 6 به په پښتونخوا اسمبلی کې د سینټ د یو څوکۍ لپاره د سلورو کاندیدانو ترمنځ مقابله وي.
او دا انتخاب چې دی نو دا چې یو دلته نشست خالی شو د سینټ او سینیټر د استفاده وجنه او په 6 تاریخ باندې به دا انتخابات ان شاء الله کیږي. په فعال موجوده وخت کې موږ سره سلور کینډیډیټس په مخابره کې یو میدان.
خیبر پختونخوا نه د سینټ دا یو څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف د سینیټر ایوب افریدی د استعفا ورکول وروسته خالی شوې ده. د ټاکنو د کمیشن د حتمی کاندیدانو د نومونو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ شوکت ترین د جمعیت علماء اسلام پی لخوا ظاهر شاه، د پاکستان پیپلز ګوند لخوا محمد سعید او د عوامي نېشنل ګوند شوکت جمال میرزاده سلور هغه کاندیدان دي چې الیکشن کمیشن یې د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي دي. خو د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علماء اسلام پی د کاندیدانو لخوا تر دې وړاندې په شوکت ترین باندې په الیکشن کمیشن کې اعتراضونه داخل کړی شوی وو چې پکې ویلې شوی وو چې شوکت ترین په اصل کې د خیبر پختونخوا اوسیدونکي نه دي او په دې وجه دي د ټاکنو کمیشن د هغه د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ون ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وایي
یو سړی د کراچۍ نه راغستو او هغه په مردان کې رجستر کو او دا هغه اصول او د خلافونی او پښې کوم مسلمان سنډ جوړ شو ول چې دې سړي خود د خیبر پښتونخوا سره تعلق نشته.
خود شوکت ترین وکیل په الیکشن ټریبیونل کې د هغه په دیپا کولو سره ویلی وو چې د نومبر په یو کم دیر شمه نیټه د سنټ د زمینی انتخاباتو د شیډیول اعلانولو نه وړاندې د شوکت ترین ووټ په مردان ضلع کې درج شوی وو او د هغه سخرګنۍ هم د مردان ضلع سره تعلق لري او د ټاکنو د شیډیول د اعلانولو نه وړاندې د اکتوبر په 18مه نیټه شوکت ترین ته د مردان د اوسیدلو په پته نوې شناختی کارت جاری شوی وو. د الیکشن کمیشن عدالت ته د دې معلوماتو ورکولو وروسته د ټاکنو کمیشن د شوکت ترین په ضد داخل شوی اپیلونه په دې وجه خارج کړی وو چې شوکت ترین د نامزدګۍ د کاغذونو په داخلولو کې د الیکشن کمیشن د قوانینو او حدودو نه هیڅ رقم سرغړونه نه ده کړې. روان کال د مارچ په میاشت کې هم د سینیټ په عامو انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د خزانې لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د سینیټر جوړولو هڅه کړی و خو هغه وخت د حفیظ شیخ نه د قومي اسمبلی د سینیټ څوکۍ د پاکستان پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی ګټلی و.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د بلوچستان په کوټه کې پرون ځوان ډاکټرانو احتجاجي لاریون کړی. دوی د نیول شوو ډاکټرانو د راخوشي کولو غوښتنه کوله. ډاکټران وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د نومبر په 20مه د حکومت خلاف د احتجاج پر مهال پولیسو 19 کسان گرفتار کړي وو چې پکې 45 ډاکټران او 4 د روغتیا نور کارکونکي وو. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې د نیول سوو ډاکټرانو د راخوش کولو او د خپلو غوښتنو په حق کې د دسمبر په 14مه نیټه په کوټ ښار کې یو لاریون د سیول هسپتال څخه راوتلی وو. د لاریون برخوالو په لاسو کې پلی کارډونه نیولي او د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. د لاریون برخوال چې کله د کوټ وینس کم سړک ته راورسېدل نو هلته د پولیسو لخوا دوی ودرول سول او دوی ته د الله وزیر د ودانۍ په لور د تګ اجازه ورنه کړل سوه. پر دې مهال د ځوان ډاکټرانو او انتظامی چارواکو ترمنځ تاوتریخوالی هم رالی. په دې ترڅ کې نور حال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مرستیال مشر ډاکټر نصیب الله څه په داسې ټکو کې راته بیان کړی.
نن موږ راووتو یو پرامن احتجاجي مظاهره مناوېسله لیکن پولیس دلته چې په څونه شمیر کې ولاړ دي او ټیم چې موږ دا چوک ته رالو اسسټنټ کمشنر کوئټا بل د نارای تکبیر نارې کولې او پولیس الله اکبر نارې کول. خدای نه خواسته داسې معلومات دي چې چیرې جلد د انډیا فوج راغلی. نو دا ډیره د شرم خبره ده او د اسسټنټ کمشنر سبا د پښتنه وشي ته ودا شار ودا کمیونټي ته کم پیغام ورکول غواړي. موږ راوتلی یو نن ریډ زون خواته په دې باندې چې حکومت موږ په مذاکراتو کې هیڅ قسم هم سنجیده نه دی. موږ آلریډي او پیډیان یو او انډور سرویسز سبا کاټ یو کچیری ګورنمنت موږ ته لا ډیچارج یا یو لاس راوړی یا ګرفتاری وکله نو موږ دا اعلان الریډی کړی دی چې په ټوټل صبح کې به ایمرجنسی سرویسز بندې ټوټل پاکستان کې به او پی ڈی او انډور سرویسز بایکاټ وي.
د ډاکټرانو خبرداري ورکړي چې ترڅو په جیل کې بند ډاکټر نه وي راخوش سوي تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي. په دې اړه به غوښ سو د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې وای و بلغړي ډاکټر محمود کیبزی ته
په اسپیټال کې سیوای ټروما سنټر کې لړ سہولیات ته په دانور اسپیټال کې سیټی سکین ماشینې له 4-5 میاشتو زاخه خراب دي. MRI مشین نستا په یو وارد کې یو دوا یو شای نستا. مریضان غریبان خلک راسی مجبورن پرایویټ ته لاړسي یو سہولیات نستا. په ټروما سنټر کې هم خالی لمر سره 15 بیډ دي. په حق کې اسیریس مریضان یو څو وخت داخل سي لدا بعد موږ مجبورن انو ایمرجنسی چرایي هغه داخلو. نو دا مریض موږ پورته واستو. دا مریض غریب بیا د اکسیجن سلندر نه لري چونکی موږ نور ایمرجنسی اکومډیټ کو لدا وږي د بیډز
حکومت به هیڅ چاته په ښار کې د ګډوډۍ رامنځته کولو اجازه ورنه کړي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټې مرستیال کمشنر محمد زویب وویل
هم مسلی ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی بنتی ہے ایک طرح سے. باقی ان کا جو اپنا کنڈکٹ ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ
ډاکټرانو چې کوم لاریون راایستلی دی هغه نه یوازې د هایکورټ د پریکړې په ضد دی بلکې د دوی د لوس هم خلاف کار دی. نو دوی ته پکار دی چې داسې حرکت ونه کړي چې له امله یې ولس ته زیان ورسیږي. په دې اړه دوی ته په وار وار خواست سوی دی چې دوی دې خپل احتجاج ختم کړي، ځکه چې حکومت یوه کمیټې جوړه کړې ده کوم چې د دوی سره په خبرو بوخته ده او غواړي چې ژر تر ژره د دوی پر غوښتنو باندې عمل وکړي. دغه ډول د څو ساعت وروسته ځوان ډاکټران دغه ځای څخه پورته سول او په کوټ ښار کې لاریون وکړي او د ښار د غټو سړکانو څخه د تیرېدو وروسته بیرته وسیول هسپتال ته ولاړو، چیرې چې دوی په خپل احتجاجي کیمپ کې نن هم ناست دي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د نومبر د میاشتې په 8مه نیټه د کوټ پولیسو د ریډ زون څخه 19 کسان هغه وخت ونیول کله چې دوی د حکومت په ضد هلته د یوې اونۍ راهیسې پر لټ پیل کړی وو. په نیول سوو کې 15 ډاکټران او 4 پیرامیډیکس سټاف شامل دي. وروسته د کوټ یو ځایي عدالت دغه نیول سوي ډاکټران د سزا په توګه و جیل ته لېږدولې دي. دغه وروسته د ځوان ډاکټرانو لخوا نه یوازې د کوټ په سرکاري هسپتالو کې د تیرو 18 ورځو راهیسې OPDs بندې دي، بلکې دوی غوښتنه لري چې د نیول سوو ډاکټرانو په ضد مقدمه هم بیرته حکومت واخلي، خو د حکومت له لورې تر دم ګړې پورې و دغه غوښتنې ته غاړه نه ده ایښودل شوې.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورځي یو بل رپورت طرف ته د سواد خلک له حکومت غوښتنه کوي چې له چارباغ تر کلامه پورې دي په لار ړنګ شوي پولونه بیا ورغوي. دا پولونه وسلوالو وران کړي وو، بیا پوس پارسي توګه جوړ کړل، خو بیا ړنګ پراته دي. د سیمې خلک وایي د دې له بچي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د سیمې چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دغو پولونو د رغونې لپاره پلانونه لري او ضرب پې کار شروع شي. تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل چارباغ علمگنج کې ځای اوسیدونکو علی رحمان چې د سټیلو د سیخانو او تختو نه جوړ شوی پل په غاړه ولاړ دی، وایي چې د دوی د کلی مرکزی سړک پل د 1300 کال راسي خراب دی او د ماتېدو خطرې ده.
دا پل خو جو سیب ده د جنگونو د وخت او حالات چې کوم خراب ده هغه وخت نه خراب دی، 12 کال دی. او بل دا وجه دا ده چې دې ته په مخه د سټیل دا ټوکړې دا پتري ماتېږي او دوی وته بدلی. نو حکومت لذا مونږ ته مطالبه ده چې روره بس کوي، نور هم سر روډ خراب پرې خللی، هم پل خراب دی او دا لوډ وزنی وزنی ټرکونه بیزی. نو که یو پکې دغه شو ارتاو شو نو مونږ به جانی نقصان هم راکی او مالی خو جو دقه دی. په بهر میاش کې دا مونږ په خپله په خاورو ډکو، ماشومانو ته تکلیف دی، سکول ماشومان دا په لنډ ولاړې د گاشکوړه پورې د بلرې لرې ځینو پورې دا لنډونه بنی او دا جوړې دي.
عالمگنج اسیدون کے مشر بہادر خان وای چې په دغه پل کوم گاڑی زی راځي ټول کړبیږي. کال 2009 دغه پل تباشه او هر کار پر خرچی کیږي خو پوخ پل نه جوړیږي.
دا خو تقریبا دا گلګی ته پوره نشان پوره دا روډ دی، د خلک په دې زی راځي او تقریبا یار سر ته دا خو پکار دی چې پوره محمود خان د دې پلونو په باره کې د کومې دا پوره هغه کې څنګه دا تقریبا واته گاډي پاکي جوړن شو، ځل تقریبا 60-70 لاکھ روپے پاکي خلکو تاوان شو. پکار دا چې دا خو شو ولې و چې دا خو جوړ کی کنه وای دا په صادرو باندې دونه خرچه رااله، دا دونه خرچه به صادرو باندې راځي، د دې په دې څه په دا خرچه ونه لګي، د دې په دې انټر ول دا خرچه نه لګي چې دا کول به برابر شي، دا خپل شي او دلته دا خو دا ډیوټي دا دینو خو حد دمو شو، دا کول خو کولا پات شي چې هر څه به خپل کولا سینما نه کتل یو پوسو په پورت دي.
د عالمگنج وران پل پرنګ د کلینا 15 کیلومتر لري ګلیباغ کې هم دا سي د وسپنې پل د ماده دو سره مخ ته په موټر کې تلون کې د منګوري پیر اعجاز وای چې 1300 کال راسي دوی دغه پل لوجه د مشکل سره هم مخ دي.
په دې لار باندې زما په هفته کې 2-3 ځله گزارای نه خامخه ودل تدی خلکو تم ډیر زیات مصیبتي او دی عوام تم مصیبتي دی، ګړو وال تم ډیر مصیبتي، ځکه چې دا روډ ډیر زیات تنگ دی او دا پولم ډیر تنگ دی او بللا چې دا مات شویم دی، زه په دې خرابې کې بار بار خرابې کې نو دې نو جن ټرافیک جامي او په ګنټو ګنټو خلک دلته ولایډي په دې رش کې او مریضانو تم تکلیفي، مشرانو تم تکلیفي، نو د دې د وجینا خلکو ته ډیر زیات ستونزې دي.
د سوات نه د قومي اسمبلی ممبر د وفاقي وزیر مواصلات مراد سعید په منګلور کې د نومبر په 13 نیټه د ولس سره لوس کړو چې د سوات په ټولو خراب پلونو به زر کار شروع شي.
سوات د کموړ پلونو دي ټوټل تقریبا 20 پلونه جوړيږي
آج بیس پنو نو ہوم جستا سودی موار جما او ان شاء الله پراوان نش کی باغم کوم ٹولو
ولی بلخوا ځای خلق وای چې د سیمې سیاسي مشران او منتخب نمائندگان د تیرو سو کالو راسه دغه داوی کوي چې وران او خراب پلونه به جوړ شي ولی تر دې دمه پرې څه قسمه عملی کار نه دی شروع شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس په خبر کې د ماسیګر درې نیمه بجې شوې د مجید بابر نولن خبرونه وورو.
راولپنڈی پولیس چارواکی وایي چې تیر شپه ناوخته په یو سوال دي چې یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور ټوبل دي. د راولپنډی د پولیسو یو چارواکي اشفاق احمد رسنو ته ویلي چې دا برید هغه مهال وشو چې کله د پولیسو یوه ډله د پیر ودایي په سیمه کې په ګزمه وه چې په یو موټر سایکل سورو وسلوالو پرې ډزې وکړې. تحریک طالبان د دې برید ذمواري منلې. وزیر اعظم عمران خان وایي لویدیځ نړۍ د ترهګرۍ ضد په جنگ کې د پاکستان د قربانیو سمه قدردانی نه ده کړې. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د مارګ لاس د 23 بحث پرانیستم کې وینا کې وویل د افغانستان په جګړه کې هیواد تر ټولو لوی تاوان ګاللی، ځکه د امریکا سره په اتحاد کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې لاسي او زرو زیات ځاني تلفات یې ورکړي. او د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي د ناچله او جعلي افغانیو د ویش او نورو ټولو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر رخ بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیګانه وخته د طالبانو د وزیرانو شورا د پرېکړې په اړه مشالې لیدو ویل اقتصادي کمیشن ته دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل هیڅ یو پوځي تن په کابل کې د ترسره شوي ډرون برید مسؤول نه ګڼل کیږي. په هغه برید کې لس افغان ملکي کسان وژل شوي وو چې وو پکې ماشومان وو. دا حمله چې د اګست په 1 نیټه ترسره شوې وه په اړه یې 13 میاشت د امریکایي د هوایي ځواک انسپکټر جنرل په څېړنه کې ویل شوي چې دا یوه غمجنه تېروتنه وه. او پاکستان ویسټ انډیز ته په لومړۍ شلوري د لوبه کې په 3 منډو ماتې ورکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه شلوري د لوبه نن په کراچۍ کې ترسره کیږي.
لنډ خبرونه هم د مجید بابر نواوري دل وخت شو دی اوستونیز خبرونه تور ته مونږ د خبرونه زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړه کړې راځي چې ورته وښیو.
تور تمونه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تورتمونه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توک پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو پر بدن د نشو اغیز، لدې څخه پیدا کېدونکو ناروغي او مرګونو په اړه بحث واوریدي. پروانه خبرونه کې به واوري چې په نشو روشت کسانو ته ټولنه په کومه سترګه ګوري او د دوی لکړونو څخه د هغوی پر کورنۍ او ټولنې څه اغیز کیږي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال راپور سره سم په نړۍ کې شاوخوا 2.9 میلیونه کسان په نشو روږدي دي چې د نړۍ د نفوس 15.3% کیږي. بلخوا په پاکستان کې څه باندې 6.5 میلیونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي دي چې زیاتره ځوانان دي او عمرونه له 15 څخه تر 29 کلونو پورې دي. په نشو روږدو کسانو ته زیاتره وخت په ټولنه کې په ښه سترګه نه کتل کیږي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې په نشو د روږدو کسانو د بیا رغونې مرکز نوی ژوند مشر ریاض احمد حیران وای چې تر ټولنې مخکې په نشو روشت کسته په خپل کورنۍ کې هم په ښه سترګه نه کتل کیږي.
په دنیا کې د ټولنه لوی او عظیم رشته چې دا هغه د مور او د بچي، چې کله دا بچي نشي شروع کینو دا مور تم تنگ شي. دا ولم بیا هغه مینا او هغه مقام او هغه عزت چې دی اغه نور کوي. منګو ګور پلار شي، پلارم ډیر غټه هستی ده په خپل بچی ډیر زیات خوږیږي، نو هغه پلار چې کوم دی هغه د دې بچی نه بیا انکاری شي او د سره ظلم کوي، تشدد پې کوي، د کوره یې وباسي او دا د چې شرمیږي پې او خلق ورته په معاشره کې چې دی هغه پیغور ورکوي. پښتنه معاشره ده، پیغورونه دي. که موږ وګورو خویندې چې کومې هغه د دې رور د دې نشې د دې لعنت په وجه باندې هغې ته په کورونو کې پیغورونه ورکولی کېږي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې په نشو روشت کس د نشي توکو د لاسته راوړنې لپاره له شا او بد مخ نه ګرځوي، نو د هغه د همدې اعمالو له کبله ټولنه هغه ته په ډېره ټیټه سترګه ګوري او پر هغه باور نه کوي.
که موږ معاشرې ته راشو نو معاشره خو بیا پردی ده او ډېره لرې ده. هغه خو ډېر په بد نظر ګوري او ډېر په نیچ نظر باندې هغه ته ګوري، اعتماد پې څوک نه کوي. زه به دا ویم چې د چا د دوکان مخې ته ولاړې نو هغه پیدا اعتماد نه کوي، خانه د دې ځینه ځا، چونکه هغه کردار داسې لوبولی په معاشره کې چې د خلکو زړونه ازار کړي، د کور نه غلا کوي، د مور نه کالی پټي، پیسې پټي، لوښي لرګي پټي، بهر د خلکو نه غلاګانې کوي. د یو نشئی انسان زمونږ په معاشره کې ډېر لاندې چې دی هغه حیثیت ته په ډېر غلط نظر ورته کتلې کېږي. څوک رور نه قبلوي، څوک دوست نه قبلوي، څوک رشتہ دار نه قبلوي. بهر معاشره سوسایټی چې دا هغه دا نه ګڼي چې دا د دې معاشرې یو فرد دی.
د نشو له استعمال څخه که یو خوا انسان په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي او له ذهني او نفسیاتي فشار او خپګان سره مخامخیږي، نو بلخوا د نشو د نه لاسته راوړلو په صورت کې متاثره کس د ناکراری ښکار سي او بدن یې په دردونو اخته سي. په کوټه کې د رایټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو دروژدو کسانو درملنې مرکز کې علاج کوونکی ډاکټر قدرت الله وای چې د دغه ناکراری او دردونو د خاتمې لپاره چې کله په نشو روشت کس ته نشي توکي په لاس ور نسی نو تر هر حد تلای سي.
پر بدن باندې دومره سخت بیچینی او بیسکونی تعریف چې دغه د بیچینی او د بیسکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف سره زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي. د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصابو د شعور سره دومره لاس پرې مینځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو، خپل د کور د خرڅولو، خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي سي، خو صرف او صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې چې دا کم شعور دی د انسان اویرنس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم شي، تر دې پر راشي چې انسان خپل بچیان خرڅوي، هغه د بل بچی وژني هم، او که انسان خپل ماینه او خپل د ماینې زیورات او خپل د ماینې د ضرورت شیان خرڅوي، نو هغه پر دې باندې هم بیا هیڅ ډډه نه کوي چې بیا د بل بچی یا د بل عزت دغه سي پرېږدي یا کم تکلیف ورته ورسوي.
د ټولین لخوا په نشو روش کسر چلن او د نشو د حصول لپاره د هغه حالې ځلی متاثره کس خپل هم احساسوي، خو د هغوی په وینا هغه وخت ځان په کنټرول کې نه وي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د نرسنګ له څنګ سره تړلی 38 کلن ایاز خان 15 کاله ځان ته د نشې ستنې لګولې، خو اوس یې په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې درملنه روانه ده. نوموړی وایي د میرمنې په ګډون د کورنۍ ټول غړي او ټولنه په نشو روش کس ته په سپک سترګې ګوري.
خپل وایب چې دا هغه انسان ته په سپک نظر باندې ګوري کله چې وسه نه شکی. خپل بچی چې دی هغه مغه بابا پاپا هغه نه وي دغه تا پلار تا نشه تم زور لري چې لکه هغه دی ایسته هم نه ګوري، نه بچو ته ګوري، نه خزي ته ګوري، نه مور پلار ته ګوري، نه اوټ کور نه بهر شي کم خلکو دغه معاشري وال دغه هغه ته نو انسلټ ایسته هم نه ګوري، بیزته ته نه ګوري شي، بس صرف نشه غواړي.
بلخوا 15 کلن لیاقت علي چې لس کاله د نشو ستنې لګولې او د نرسنګ له څنګ سره تړاو لري وای چې په نشو روشت کس د شا او بد توپیر نسی کولای. نوموړی چې دا مهال د سواد په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې تر درملنې لاندې دی وای چې په نشه روشت کس باندې هیڅوک باور نه کوي. نوموړی د خپل یو ډاکټر شوونکی کیسه کوي چې د نشو په ستنو لګولو روشت وو او اوس رغېدلی دی.
زمون یو ټیچر دی، اوس پروفیسر دی، کرنټلی په دوبی کې دی، نوم یې لږ کانفیډینشل دی، نشم اغوستی شي. هغه هم د نیلبن ډکټو نو هغه ما ته قصه کوله چې زه په کراچۍ کوم جی پی ایم سی کې، ما ایف سی پی ایس کوه هغه وخت کې. نو زه لاړم ماسپتن ځان ته مې د انجکټبل زوکړه او لاړم هلته یو باربیکیو هغې کې کېناستم، آرډر مې ورکړو، خوراک مې شروع کړو. نو په هغه لار منې یو کس روانو کباړ والا او جاړې والا کس عام، او نو هغه ماته زړه سو ما چې راشه دوی ته م آواز وکم او په دې منیم د خوراک وکم. جی نو هغوی ته م آواز وکړو، هغوی راله او ما سره کانه شهر ته ما سره خوراک شروع کو دې مېز کې بل یو دیاریدار روان په غلاره منی نو هغه هغه ته आवाज وکړه چې راشه دلته یو نشئی ملي دلې دې او راځه ته تم روټه وخوره زه په هغه ځای باندې پاسې دم هغوی له مې یو لته ورکړه او د هغه ځای نه ډایرکټ ریهبلیټیشن سنټر ته لاړم تھری فورتھ منتھ مې هلته وستی او خپل علاج مې پوره کړ دلته په کلي کې ما پسې ختمونه وشو مختلف تالاشونه نه روستو زه به کور ته مې اطلاع نه ورکړې او بیا خیر څلور میاشتې بعد را ووتم بالکل ریکور وم او اوس کرنټلی هغه پروفیسر آف میډیسن دی په سعودي عربیه کې نو کته مقصد زما خبرې دا دی کته چا سره نیکی کوي کنه په دې نشه په حالات کې نو هغه هم دا سوچ کوي دا نشه په حالات کې په ځان نه پوهیږي ځکه ما سره نیکی کوي
د پاکستان په بیلابیلو بیا رغاونې مرکزونو کې په نشو د روږدو کسانو درملنې کیږي. د دوی د درملنې لپاره نه یوازې طبي ډاکټر هلته موجود وي، بلکې یو ارواپوه یا ماهر نفسیات هم د خبرو اترو او مشورې له لارې د متاثره کسانو درملنه کوي. د سوات په نوي ژوند بیا رغاونې مرکز کې ارواپوه حنا زبیر وایي چې ټولنه د نشو روږد کس عزت نه کوي، خو دوی هلته د علاج له لارې هغوی ته هغه عزت او درناوی بیرته ورکوي چې نشو ورڅخه اخیستی وي.
کم کسان چې نشه کوي هغه خو زمونږ دلته چې وګوري نو هر طرف نه وته ډیر زیات په بد نظر کتل کېږي، ځکه چې هغه نه څوک ځان سره کېنی نه د هغو سره څوک کېناستل غواړي، هغه ته په معاشره کې هغه عزت نه ملاویږي کم چې د نارمل انسان، مطلب هغو سره ډیر زیات بد سلوکی کېږي. او ځکه چې هغه هم نشه وکي نو د خو په خپل ځان نه پويږي، د خو غلط سټپس هم اغستلی شي، نو داسې انسان ته د کدلته بالکل څه عزت نه ملاویږي. زمونږ خپل پوره کوشش ته چې موږ نسوم رحم کیږي چې کم زمونږ د معاشره کم خلک چې دي هغه سوم رحم زمونږ نه کوشش کیږي چې موږ دوی د ټریټمنټ وکړو، د دوی علاج وکړو، د دوی نه د معاشره هغه ذلت لرکو او هغه عزت وته واپس ملاو کو کم چې د دوی نه نشو وړی دي.
نوموړی زیاتوي چې ټولین ته پکار ده چې په نشو روږدو کسانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی درملنه وکړي، ځکه د حنا زبیر په وینا په نشو روږد ګڼو کسانو ته دا هم نوی معلومه چې د دوی درملنه کېدلای شي.
کم خلک چې نه نشو معنی اخته شوی دی دا غوی شاته فیملی ایشو راتلی شي، ریلیشن ایشوز راتلی شي، بیټ کمپنی راتلی شي، مطلب هغه په یو ناپوهی کې د نشې طرف ته تلی نو هغه ته داسې پسپک نظر نه دی کتل پکار، ځکه چې هغه کو هر څنګه دی خو یو انسان دی نو انسان په حیثیت لکه هغه ته خپه نظر کتل غواړي. هغه نه که غلطی شوی دا بس هغه لکه د ټیکیو دوه دغه کول غواړي، بل دا هغه له داسې رائے ورکول غواړي. ډیر شه نشایان چې دی هغه د دین نه دی خبر چې د نشو علاج هم کیږي، نو هغه پاغي غفلت کې اخته دي، نو چې دوه خبر شي په دې باندې چې نشي علاج کیږي بالکل کېدې شي او څوک وته خرای ورکی، نو دا زمونږ لپاره ډېره خبرې او موږ خپل د ښه هم کوشش کوو او بهر هم دا پیغام ورکو چې تاسو دې څوک ویني نو بالکل علاج ته دا وې دهان جوړ کړئ چې او بالکل علاج ممکنه دی او تاسو علاج کېدې شي.
یو شمیر ارواپوهان وایي چې په نشو لروج د کسانو سره خواخوږي او مرسته پکار ده ترڅو هغوی د خبرو اترو او ښه چلن لارې له نشو راوګرځول سي. د دوی په وینا لروج د کسانو سره کرکه یا له هغوی سره منفي چلن متاثره کسان نور هم د نشو خواته ورټیل وهي او له ټولنې څخه زړه ورتور کړي. د نوي ژوند مرکز مشر ریاض احمد حیران وایي چې باید یوازې له نشو سره کرکه وسی خو په نشو لروج د کسانو سره نه. د نومړ په وینا نشه کول یو ناروغي ده چې علاج یې پکار دی.
منګ چې یو نشي ولا انسان وینو نو منګه غتا مریض وایو، منګه دا چرتم نه وایو چې دا نشي دی، نو مریض ته خو د علاج ضرورت دی، هغه ته خو د وهلو ضرورت نه دی، هغه ته د همدردی ضرورت دی، هغه چې دی مجبور دی، هغه ته مینه پکار ده، هغه ته همدردی پکار ده، هغه کونسلینګ پکار دی، هغه په خطرې کې ګاید کول غواړي. هغه ګوره د نشي علاج چې دی هغه په ستنو دوایانو کې نشته دی، دا صرف احساس را بیدارول دي، یو انسان ته احساس ورکول دي آیا چې ته دا چل کې د دې نستا صحت ته نقصان دی، ستا عزت ته نقصان دی، ستا دې جان ته خطر ده، ستا هغه جان خرابېږي، ولې چې نشه اسلام حرام کړی ده. نو کوم څه چې اسلام حرام کړی دی هغه باید چې د انسان د دواړو جانو د پاره هم نه دی خو د هغه د صحت د پاره هم نه دی خو. نو موږ له پکار دي چې زمونږ په کورونو کې کسوک نشه کوي، موږ هغه مینټلی دې ته تیار کو چې راشه تا چرته په خپل نږدې چرته یو ریهبلیټیشن سینټر کې فرسټ آف آل خو دوی په کور کې دی وکی، که کور کې هغه داسې پابندۍ کې ساتلی شي او هغه مصروفه ساتلی شي او د هغه خیال ساتلی شي نو ټول نه نو بیا خو دی هغه په کور کې وساري. که دا نشي نو په یو ریهبلیټیشن سینټر کې دی چرته کینی او کم سی کم درې سلور میاشتې چې دی دی هلته خامخا په هغه باندې وړی چې د ده هلته ښه باقاعده کونسلنګ وشي، د ده وینه بدل شي، د ده فارم بدل شي، د هغې نه پس چې بیا کم دی د سوسایټۍ کردار شروع کیږي چې دی د دې ریهبلیټیشن سینټر نه کله راوځي معاشره د ته په یو درنه سترګه باندې وګوري او دی اکسپټ کړي چې د علاج وکړو دی د نشې نه واوړېدو او دی چې دی اوس مونږ قبول کړو څنګه چې مونږ انسانان یو هم په دغه نظر باندې هغه ته وکتلی شي. نو د معاشرې په دې کې ډېر غټ کردار دی.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر داسې کسان بیرته د نشو خواته راګرځېدلي چې پر درملنې او رغېدو سربیره په ټولنه کې د نشې په نوم یادیږي او بلل کیږي یا هم منفي رویه ورسره کیږي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به په پاکستان کې د ځینو هغو مراکزو په اړه حال درکړو چې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. په خبرونه کې به واوري چې د دوی د علاج لارې چارې څه دي، تر څه وخته ناروغان له ځان سره ساتي او مرکزونه یې څنګه روان دي. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر اپ، ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلی سي. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره تورتمونه خبرونه مو اوریدل. اوس وخت شوه دی د یوې بلې خبرونه درنا پلور. راځي چې د خبرونه وورو.
اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. د روغزو ضلع د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې په دې ضلعه کې له 500 زیات د جنکو داسې سرکاري سکولونه دي چې پکې یوازې یوه استاذه ده. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې د یوې استاذې له وجې ټول ماشومان زده کړې نشي ترلاسه کولی او وخت یې ضایع کیږي. د روغزو د جنکو د سرکاري سکولونو ضلع مشر نبیلا ناس مشال ریډیو ته ویل چې په بره اورغزو کې د استاذانو کمی زیاته ده. هغې دا هم ویل چې له دوی سره تر اوسه د 500 زیات داسې سکولونه دي چې پکې یوازې یوه استاذه د ټول سکول لپاره ده. نوموړي وویل چې د استادانو د کمی مسأله زیاتره په پرایمری سکولونو کې ده.
زیات تر موږ سره چې کوم دي کنه خاص کر هغه کوم دي اپر کوم دي هغه کوم شته دي لکه لوور کوم شته دي داسې پرایمری کې لکه مسله ډېره کنه ځکه چې پرایمری والا چې دا ریکروټمنټ کیږي کنه ایټا پترو راځي بار سکیل باندې سره لکه تر اپوینټمنټ کیږي او پدر چې کوم دي دا پوسټ ویکنٹ پاتې وی پروموشن ته نو موږ سره لکه دا پوسټونه اوس 15 سکیل والا پوسټونه موږ سره ډېر دي او بار سکیل کې داسې دي چې هغه زین د سکول نه یې راغې دواړه خالي دي بارم خالي دي 15 خالی دي. نو دې د وځي چې کوم سکولونه کې موږ سره 12 سکول ټیچر ده بس هغه سنگل سکول ټیچر ده ان کې سره کله کوته لاړ شي بس به دا مسله جوړ شي سکول په شاته بنديږي کنه.
نبیلا ناس ته هم وایي چې په اورګزو کې د جنکو د سکولونو د خزینه استادانو په ګډون ټول شوخه 2700 سرکاري ملازمین دي. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال په اورګزو کې د جنکو یو سلواویا پرایمری، اته سلوخت میډل، نه های او دوا هایر سیکنډري سکولونه دي. نبیلا ناس وایي چې د لکانو په مقابله کې د جنکو سکولونه کم دي.
موږ سره د ډېر سکولونه دي چې هغه سنگل سکول ټیچر دي اوس موږ هغې لپاره بله طریقه ګورنمنټ هغه کړې ده چې هغوی و چې تاسو پی ټی سي تھرو هایرنګ باندې تاسو کس اغستی شئ نو هغه موږ دې په سلسله کې لکه بلکې ډیو چې کوم دی زموږ هغې وایس میسجونه هغه کړل که نه او خلکو ته یې هغه ورکړه چې کنکه لوکلي او ان کیس لوکل میلاو نه شي او رګزي خلک که نه نو خیر که نان لوکلي وي نو هغه چې څوک د ایټا کینډیډیټ موږ ته نه میلاو که کالي که دوی که درې که نه هغه پوسټونه فیل کیږي نو هغه پورې هغې هر سکول دپاره هغې اپلای کولی شي دا ګورنمنٹ پی ٹی سی زمونږ پی ٹی سی اکاؤنٹ ګورنمنٹ هغه دی کنه دې 25000 سیلری به دې ته پرایمری ټیچر ته ورکړي.
د روزو سیدونکو وایي چې په دې سیمه کې اکثره استادانې د نورو سیمو نه برتی شي او غي د امنیت په خاطر په دې ضلع کې استادې ته زړه نه ښه کوي نو اکثره په رخصتي یانو وي. په اورګزو کې د جنکو د تعلیم لپاره کارکوونکي خالده اورګزی بیا وایي چې په دې ضلع کې سکول ته د تلونکو جنکو د تعلیم شرح 30% ده. هغه زیاته کړه چې په بره اورګزو کې د پوځي عملیاتو له وجې سکولونه ته زیان رسېدلی و چې له وجې سکول ته د تلونکو ماشومانو جنکو شمېره کمه ده.
نو اپر اورگزئی اسکولز چکم دی التا تعداد زیاد نہ دی اسکول گوئنگ فیمیل اسٹوڈینٹس والا بیکاز التا سو ڈیمیجز شوی دی ڈیو ٹو دا وار اگینسٹ ٹیرر اور دین علاوہ چکم دا لوور اورگزئی اسکولز دی التا چکم دی اگر ٹول آلموسٹ آل اسکولز آر فنکشنل ٹول اسکول فنکشنل دی اورگزئی ڈسٹرکٹ کے آلموسٹ 30% دے اسکول گوئنگ فیمیل اسکول گوئنگ ریشو
پر اوسو کې د 2013 او 2014 کلونو په منځ کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي وو. د دې سلی اوسیدونکي وایي د اورګزو په زیاتره برخو کې په پوځي عملیاتو نامنۍ کې وران شوي سکولونه تر اوسه نه دي جوړ شوي چې پکې یو شمېر د جنکو هغه هم دي. په اورګزو کې د تعلیم یو بل مبارز عیسا خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د معلوماتو تر مخه په دې سله کې دا مهال د هلکانو سلور شپیته او جنکو دو سلویخت سکولونه غیر فعال دي. نوموړي زیاته کړه چې د سکولونو د غیر فعالېدو یوه وجه د استادانو کمی هم ده.
حکومت د دې ولا کوم سټاپ دی نو هغه بالکل نان لوکل دی. د پېښور د چرسده یا د کوهاټ خلک دي نو هغه په وخت مطابق ډیوټي نه کوي. نو بل حکومت لوکل خلک دي نو هغه ایجوکیشن نشته. نو د دې وجه ګوره د کوم څه د فیمیل تعلیم دی نو دا په دې خلکو باندې دا سرت غورځي. هلته بالکل یو خپل لوکل ډېر کم مثان دی چې هغه به لوکل ملو شي. او بل یو خبره ده کې خاص کر ریډیو صاحب چیرې مو دې لپاره ایټه څو څو ځلې مو ایټه ټیسټ ارینج کړل خو دا چې فیمیل نشته چې دا کوم پیسټونه دي چې دا پاس کړي چې دوی خپل مقامي خلک مو خپل سکولونو کې ایجس کړو. خو بهرحال مو یو چیرې د کوم ټیسټ د خلک پیل کوي یا د فیمیل پیل کوي موجود پر اپ کار خاص کر یو کوټه وته وستی او ار سړی غورا چې کور کې خامہ خو ار یو مثال یا کلی کې یو میسوی تو د میس د واجب د کوم څه د ځای خلک دي دا به خپل فیمیل سکولونو تم لګی دي میس د واجب بیا لګی نو حکومت څه کور بالکل ماغه صرف اخبارونو او بیانونو پر محدود دي. هیڅ سیم نه دی کړی. بالکل ایجوکیشن بالکل زیرو برابر دی خاص کر پر اوږدو کې.
اور ادن کو تاسو د مشال ریډیو د رڼا بلور خبرونه اوري. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لالارې هم اوري دی شه. طریقې سدا سدا د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لری ګټه ترې اخیستې شه.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور ادن کو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه درته وړاندې کوو. نن په خبرونه کې د اورګزو ضلع د جنکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو. د اورګزو د تعلیم محکمې چارواکي وایي درې کاله مخکې د اورګزو ضلع په سکولونو کې د زده کوونکو شمېره 23,000 وه چې اوس 23,000 ته رسیدلې ده. د دوی په خبره د تعلیم په وړاندې لوی خنډ په ځینو سیمو کې بد امنی ده چې لکه بلې په استادانو زده کوونکو کې ویره ده. د ښځو د حقونو مبارزه نوشین فاطمه اورگزئی وایي چې په دې سیمو کې حکومت د تعلیم د لازمي کولو تر څنګ یو شمېر نورې ژمنې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي عملي کړې. نوموړي زیاته کړه چې په اورگزو کې په سکولونو کې د سهولتونو کمی، غربت او کلتور له وجې هم خلک خپلې لوڼې سکولونو ته نه استوي. هغه زیاته کړه چې تعلیم یو بنیادی حق دی او باید ریاست اولس ته د بنیادی حقونو ورکولو خپله ذمہواری پوره کړي.
ستوره پر خبره د ایجوکیشن دی نو ستوره نوی مست ایریاز دی هغه ټول هم اندی صورتحال نه تیریږي. خو ډیر زیات حکومت پاتې ڈسٹرکٹ سی اگر ایجوکیشن لحاظ سرا اگر سوچ کو مومن دی اور بے غنم دی زیاد صورت حال سے کم خراب دی اگر اور اکسی دی واقعی دا ٹولو ایجوکیشن صورت حال خراب دی ام میل اور ام فیمیل کا زنانا دی اور کالکان دی دوڑو سکول نو حالات خراب دی خود بیا اسپیشلی سرنگ ٹولی دنیا کی بھی بیا دیر زیاد سکم سفر کی گی اگر خزی بھی بیرے چا خزو ایجوکیشن تا خلق دورا زیاد توجہ نور کئی.
د اورګزو د جنکو د سرکاري سکولونو ضلعي افسر نبیله ناس وویل چې حکومت د غلطه په یو شمېر سکولونو کې د بیا بدانې کارونه پیل کړي او هیله ده چې ټول به صرف فعال شي. نبیله ناس زیاته کړه چې دوی له اورګزو څخه د استادانو د برتیانو لپاره اشتهارونه ورکړي هم وو، خو چا ورته هم درخواست ونه لیږه، نو مجبور شول چې د نورو سیمو جنکې پې برتی کړي.
پلکانو ډیر دل ته خو داشته دي چې دا بعد چې مړی دام ډیره ده، خو چې داشته بعد شي شلو کنه. ولې حکومت خوار نور سول چې نو د سکار دی وای کنه چې دا تاسو لوکل باغسته کیږي، ا لوکل چې کوم ای ډا ټیسټ ور کې هغه غي په کې خامخه باغ ټیسټ دغه دومره ګران چې هغه سو پاس کولې شي، نو دې د وځه په سونه مت بیا بیا وکړ پاتې کیږي. بس دا دوه ځلې دا مت وکړ پاتې شو، نو ملګر ټول دا د سیمل کې موږ سره سنگل سکولونه ټیچران شته د میل کې خای خواران چې سکول هغه چې سکول په شاته بند شي، نو که څه پښتون دا حال دې پښتون به څه مړه کېته پښتون خو څه کېږي خو اپوینټمنټ نه دکېږي. اپوینټمنټ کوو چې هغه اپوینټمنټ کرایټیریا باندې څه پوره کېږي نه څه نو یا سړی د ودی پاتې ارته.
د اورګزونه د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړي غزن جمال مشال ریډیو ته ویل د زیاتره سکولونو د بیا بدانې کارونه پیل شوي دي. حکومت غواړي چې په دې سیمه کې د جنکو سکولونو ته زیات پام وکړي. نوموړي زیاته کړه،
زه دې هم دې کې بل باندې کې کې یو کلاریفیکیشن ضروري ده. زمونږه که تاسو پر کیپیټا سکولونه وګورئ، نو پر کیپیټا مطلب لکه آبادی مطابق که تاسو هغه ګورئ کنه، په کاغذونو کې د هغه نه زیات کلونه زمونږ په مج ډزلا کې دي. چا پکې اجرې جوړې کړې دي، چېرته پکې استادان نشته، چېرته په کاغذونو کې سکول شته خو حقیقت کې نشته. نو مخکې نور نوي سکولونه جوړولو نه مخکې ضروري خبره دا ده کم دا زاړه جوړ دي دا خو مونږ مخکې ټیکو کنه. نو مونږ په فیمیل ایجوکیشن دی یا میل ایجوکیشن دی مونږ دې کې بایفیکیشن نه دی کړی، خو دې کې مونږ اولنی کوشش دا کړی دی کم ډیفیشنسی زمونږ آیا د زنانو سکولونو کې دي یا زمونږ په هغه کې دي. کدا غي په ټیچرز کې نو مونږ ټیچرز فرست اولنی کال کې 790 استادان مونږ په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې صرف اور ځای کې اغستی دي، و سره مزید یو 500 استادانو اشتہار مونږ اوس ور کړی دي نوی جاب لپاره. نو مونږ هغه کې دا سکړی دي چې مونږ خپل ټول اور ځو کې مونږ خپل ټول سونو سکول نه مونږ میپ اوټ کړی دي. هغه کې د قوم مطابق بیا مونږ کتلې دي سلکه یو سوز مونږ داسې قومونه دي چې هغه دې کې مونږ سکولونه په نسبت نورو قومونو زیات دي. نو څه کم کې بیا کم دي، لکه زه به تاسو ته اگزامپل راکم. اوس ماموزه قوم تاسو وګورئ نو دې کې 7 پرایمري سکول دي د جنکو او ان پرایمري سکول دي د علاقانو. د جنکو د پره دې کې مونږ سره یو میډل سکول هم نشته، نه های شته نه های سیکنډري شته، او دا زمونږ تقریبا په کومونو لحاظ باندې دا زمونږ دریم نمبر ټولو نه غټ قوم دی ماموزه یې دی. نو مونږ اوس کم از کم د اوو سکولونو کې یو سکول مونږ اپګریډیشن د پره ورکړی دی.
اوریدونکو دا وه د دیونه د رڼا په لور خبرونه. تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بل خبرونه پورې را لاله اجازه تراکې. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا